السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو سحر نه خبري مو چلاوري نن دوشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل شپږشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل میاشت له 15 سره سمون لري د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوړي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ نن په قطر کې د خبرو بل پړاو پیلېږي ارګوای ولسمشر غنی به اجرایي رئیس سره وویني او د سولې د مشورتي جرګې په اړه به د هغه اندېښنې لرې کړي دا او نور موضوعات په همدې خپرونې کې دي خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د پاکستان د بهرنی چارو وزیر وایي همدا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په قطر کې خبرې کوي په لغمان کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي او په ایران کې سیلابونو سخت ورښتونو شپږ کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي همدا دوشنبه امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیلوي قریشی پرون د پنجاب ملتان ته تللی او خبریالانو ترې د طالبانو او امریکایانو د خبرو په اړه وپوښتل
طالبان کے ساتھ مذاکرات
له طالبانو سره د امریکا خبري روان دي څو ناشته شوې دي تمه ده راتلونکي ناشته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي
دوحه مې متوقع ہے
قریشی ویل چې د امریکا او طالبانو د خبرو پر وړاندې ځینې خنډونه هم شته خو د ده په خبره پاکستان د دې خبرو بریا ته په تمه ده د افغانستان د سولې په چاره کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د مارچ په وروستیو کې سیمې ته په خپل شپږم سفر وتلی او ویلي دي چې د سفر په پای کې به قطر ته ځي په لغمان کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي د لغمان د والي وینا اسدالله دولزي ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان مرکز اړوند د بصرام په سیمه کې د هوان مرمۍ په یو ډله ماشومانو باندې چاودلې ده هغه ویل دا و ماشومانو په وژنې سربېره لس نور کسان هم ټپیان دي د پیښې ټپیان د لغمان مرکزي روغتون ته وړل شوي دي د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل د بامیان ولایتي شورا غړو پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر انتخاباتو وروسته څلیرش کسان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د خپلو استازو په توګه انتخاب کړل د بامیان ولایتي شورا رئیس سید علي هاشمي ازادي راډیو ته ویل
مجموعاً در ولایت بامیان 84 نفر ما کاندید
دوی د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون لپاره موږ څلور اتیاتنه کاندیدان درلودل چې له دې ډلې مو څلیرش کسان انتخاب کړل ول سي نارینه او و نورې ښځې دي د سولې مشورتي لوی جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه د دوه ورځو لپاره په کابل کې ترسره کیږي چې له ټول افغانستان به شاوخوا 3000 کسان پکې ګډون وکړي په ایران کې سیلابونو سخت ورښتونو شپږ نور کسان هم وژلي دي چارواکو پرون ویل چې تازه په جنوب لویدیز خوزستان ولایت کې 15 کسان او په لویدیز ایلام ولایت کې یو کس سیلابونو وژلی دی په دې سره د مارچ له 19 په ایران کې د پیل شوو سیلابونو او ورښتونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ اویا ته ورسید د ګڼې مرګ ژوبلې تر څنګ سیلابونو ګڼ ښارونه هم ځکې لاندې کړي دي ویرنا خبري اشانس رپورټ له مخې د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمان فضلي پرون پارلمان ته وویل چې د ایران له 1.5 ولایتونو 15 ولایتونه سیلابونو زیانمن کړي دي د ده په خبره څلور څلوېښت زره کلي او سیمې سیلابونو وران کړي او شاوخوا 2.2 میلیارده ډالره تاوان یې اړولی دی په سیلاب ځپلو سیمو کې ګڼ سړکونه او پلونه هم وران شوي چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی په کوټه کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې ته دوام ورکړ دوی وروسته له هغې اعتراض پیل کړی چې د جمعې په ورځ په یو هزاره میشته سیمه کې هزارګنجي سیمه کې یو چاودنه وشوه مزارچیانو کوټې ته تلونکې لویه لار تړلې او د هزارګانو وژنې بندې کړې او مرګ پر تروریزم شعارونه ورکول په کراچۍ کې هم لسګونه زره هزارګانو مظاهره وکړه په کوټه کې شاوخوا 15 لکه هزارګان میشت دي د جمعې ورځې په دې چاودنه کې 40 کسان وژل شوي وو او 8 څلوېښت نور هم ټپیان وو چې اکثره د هزاره ټولنې وګړي دي هزارګانو ویلي چې د دې چاودنې اصلي هدف د دوی قوم وو پاکستاني طالبانو او په داعش پورې تړلې یوې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی او د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وژل شوی دی. د سومالیا د استخباراتي ادارې یو مشر محمد ابي پرون ویلي دی چې د داعش یو مخکښ مشر عبدالحکیم قودوب په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. هغه ویلي چې ښایي برید د امریکا لخوا شوی وي. قودوب په سومالیا کې د داعش ډلې دوهم مشر دی چې په باري ولایت کې د دې ډلې مرستیالو. سومالیا چارواکو ویلي چې د داعش دا مشر د ماسپخین تر مانځه وروسته په هیري کلي کې وشتل شوی دی. قودوب مخکې له دې چې له داعش سره یوځای شي د الشباب سخت دریځې ډلې غړی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبان او د افغانستان لپاره د سوری لپاره د امریکا خاص سازه زلمی خلیلزاد باندې نن په قطر کې د خبرو بل پړاو پیل کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې جمهوری ریاست وایي ولسمشر به له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او د سولې د مشورتي جرګې په اړه به د ښاغلي عبدالله اندېښنې لري کړي. په قندهار کې سلګونه نوي سرتیري له روزنیزې دورې فارغ شول.
دی دلته انداخت انجینری ټیم لیډری میډیک درسونه څه په پوره توګه زده کړی دي. خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو او دا هم اوري چې پرون په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ستره غونډه ترسره کړه. او د خبری مچلای په پای کې بیا ته ژوند رنگونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې تمه ده د امریکا مرکچی پلاوی نن دوشنبه له طالبانو سره په دوحه کې خبرې پیل کړي. ښاغلی قریشی دا خبره پرون ملتان ته په یو سفر کې رسنیو ته وکړه. د افغانستان د سول لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او تمه ده چې د شپږم وار لپاره له طالب استازو سره په قطر کې وویني. خلیلزاد تر اوسه د دې لیدنې د پیل په اړه څه نه دي ویلي. صفیالله ستانکزی پرې رپورټ لري.
شاه محمود قریشی وایي سره له دې چې د امریکا او طالبانو د خبرو په وړاندې خنډونه شته، خو پاکستان د دغو خبرو بریالیتوب غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی پرون په ملتان کې خبریالانو ته وویل چې تمه ده د دوشنبه پر ورځ امریکایي پلاوی په دوحه کې له طالبانو سره وګوري.
طالبان کے ساتھ مذاکرات امریکا کے ہو رہے ہیں.
له طالبانو سره د امریکا خبرې روانې دي. څو ناستې شوې دي. تمه ده راتلونکي ناسته په 15 تاریخ په دوحه کې وشي. زموږ هیله ده او مرسته او همکاري کوو چې دا ناستې مثبته نتیجه ورکړي او دا پروسه خپل منطقي پایله ته ورسیږي. منطقي پایله په سیمه کې سول او ثبات ده.
پیس ان سټیبیلیټی ان دی ریجن.
قریشی ویلی هیواد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې اراده نه لري، بلکې په افغانستان کې امن او ثبات غواړي او د یو آسان چاري په توګه د سولې او پخلاینې په پروسه کې رول ادا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی دغه څرګندونه داسې حال کې کړی چې افغانستان او د سیمه او نړۍ یو شمېر هیوادونه اسلام آباد ته ګوته نیسي چې د ترګرو پالنه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي پر طالبانو نفوذ نه لري او نه هم هغوی د پاکستان په لاس کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د 2013 کال اکتوبر میاشتې راهیسې 15 ځله مخامخ خبرې کړي. امریکایي پلاوی او طالبانو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان خاورې د تروریزم د نه استفادې په ډاډمنېدو کې ځینې پرمختګونه کړي، خو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند مسایل لا هم نه دي هوار شوي. که څه هم د خلیلزاد او طالبانو 15 دور مذاکرات د دوی په خبره په خټوګه مخته تللي، خو د شپږم دور خبرو تر پیل مخکې دوه لوریو په افغانستان کې د تازه جنگي فصل په پیل باندې د یو بل د ریزونه غندلي. خلیلزاد وروستۍ وار د جمعې پور از د طالبانو لخوا د پسرلنوي عملیاتو اعلان وغند او وی ویل چې د جنگ له اعلان سره به د سولې هڅې پرمختګونه کړي. وسلوالو طالبانو بیا د خلیلزاد د ریز غندلې او امریکا او افغان پوځیان ملامت کړي چې د دوی په خبره پښپنیو عملیاتو او چاپو سره ملکانو ته مرګ جوړ لاړولي. طالبانو سره لدې چې په خپل جنگ ټینګار کړي، ویلي دي چې د مذاکرات روان بهیر او سولې حالت ژمن دي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د خپل شپږم دور لیدنې خبره تر اوسه نه ده تایید کړې، خو خلیلزاد ویلي وو چې د خپل سفر په پای کې قطر ته ځي.
د سیفی الله ستانکزي په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په پاکستان کې خبریالانو ته ویلي چې طالبان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو اترو شپږم پړاو پیل کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی به د سولې مشورتي لوی جرګې په اړه له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او په دې اړه به د هغه اندېښنې او شکایتونه واوري. ارګ وروسته له هغې دا دریس پرون بیان کړ چې مخکې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکې ولسمشریزو ټاکنو کې د خپل انتخاباتي ټیم په مشرۍ د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون اعلان وکړ. په دې اړه سفی الله ستانکزی رپورټ لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د چمتووالي په اوج کې د حکومت د یو اصلي ګډونوال او ځینو نورو سیاستوالو پریکون ځینې نوې لانجې راپیدا کړې. ارګ مڼۍ وایي د عبدالله عبدالله په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ د ثبات او همپالنې ټیم د دې مشورتي لوی جرګې په اړه خپلې اندېښنې او شکایتونه له دوی سره نو شریک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخنسوري په یو ټویټ کې چې متن یې ازادي راډیو ته هم لیږلی دا خبره کړې او په دوام کې لیکلي ولسمشر اشرف غني به له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري او هغه اندېښنه او شکایت به واوري. چخنسوري لیکلي په دې اړه به مناسب تصامیم همونی ول شي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون ویلي د سولې مشورتي لوی جرګې په نوم ناسته د افغانستان شته ستونزې نشي هوارولی او دی او ټیم یې پکې برخه نه اخلي. عبدالله عبدالله د ثبات او همپالنې په نوم د یو ټیم په مشرۍ راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته ولاړ دی چې لومړی مرستیال د جنبش له ګوند او دویم یې د وحدت اسلامي له ګونده دی. دې ټیم ویلي له دوی سره چا د دې جرګې په اړه مشوره نه ده کړې. تر دې یوه ورځ مخکې د سولې مشورتي لوی جرګې د تدویر د کمیسیون مشر محمد عمر داوودزی په یو کانفرنس کې وویل له ښاغلي عبدالله سره لیدلی او هڅه کیږي چې په جرګه کې د ګډون لپاره د هغه قناعت حاصل شي. داسې وخت چې د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی روان دی او په اکثر ولایتونو کې هم د ګډونوالو لپاره ولسی انتخابات شوي، په دې جرګه کې د عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم نه ګډون به څومره دا جرګه متاثره کړي. د دې او ځینو نور اندېښنو په اړه د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوهاند ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل
دغه لویه جرګه د مشورتي صرف د دې لپاره غوښتل چې آیا سوله راشي را نشي یا طالبان سره خبرې وشي یا ونه شي دا مفهوم نه لري اصلا، ولې چې د افغانستان ټول خلک د هر ګوټ چې دي دا باید رئیس جمهور ته معلومه وي او ټولو ته معلومه ده چې دوی سوله غواړي. وخت چې رئیس اجرائیه یا نور کسان دغه ټول د دې مخالف دي معنی دا ده چې دغه مصرف په دې جرګې دا بې ځایه دی په داسې حالت دی اقتصادي کې چې افغانستان قرار لري.
وسلوالو طالبانو هم د سولې مشورتي لویه جرګه د دوی په خبره جالي بللې او ویلي دي چې خلق باید پکې برخه وانخلي. حکومت ویلي چې د سولې لوی مشورتي جرګه د راتلونکي سور میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي چې پکې به له ټول افغانستان نږدې 3000 کسان برخه واخلي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په لومړي ځل د پاکستان په خپل دریس څرګند کړ. خغلی حکمتیار د یکشنبه پر اساس آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د یو شمیر نورو ګاونډوي هیوادونو ترڅنګ پاکستان هم د افغانستان سیاسي مسایلو سره اړیکه لري او له طالبانو ښکاره ملاتړ کوي. خغلی حکمتیار ویل چې اوس پاکستان ته د افغانستان له جګړې تر ګټې زیات تاوان رسیدلی دی. په تېره بیا اقتصادي ضرر او پاکستان لیواله دی چې په افغانستان کې سوله راشي. دا په داسې کې د چتر دی وړاندې ګلبدین حکمتیار د پاکستان پړه دغه سی واضح دریس نو څرګند کړي. پاکستان هغه هیواد دی چې د وړاندې پر دفن حکومت او نړیوالې تورن لوري له تر هغه ډلو سره د مرستې تورونه پوره شوې دي، خو پاکستان بیا دا تورونه به اساسه بللې دي. اوس هم له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
کاناډای ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو په اعلانولو پسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو وروستیو پیښو ته کتنه کړې او لیکي یوه ورځ وروسته له هغې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ، شنبه د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې حملې او چاودنې وشوې. د ډیلی میل په لیکنه دغه خونړۍ حملې داسې مهال کېږي چې امریکا په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه سوله ییز جوړجاړي ته د رسېدو په هدف په قطر کې له طالبانو سره خبرې ګړندۍ کړي او بل پړاو به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ډیلی میل په کندوز، کابل، غور او ننګرهار ولایتونو کې وروستیو بریدونو او چاودنو ته چې دواړو خواوو ته پکې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دي اوښتو اعداوې شوي په اشاره لیکي، که څه هم د طالبانو لخوا پسرلنی تهاجمي عملیات له معمول سره سم د جګړې د فصل د پیلېدو ښکارندوی کوي، خو په دې وروستیو کې لیدل شوي چې په ټول کال کې طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د ډیلی میل په لیکنه له 13 کلنې جګړې وروسته امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یوې روغې جوړې ته ورسیږي او ولسمشر ډونالډ ترامپ هم بې صبرانه یو ډول جوړجاړي ته انتظار باسي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان حکومت دا ځل غواړي چې قطر ته یو پلاوی واستوي تر څو له طالبانو سره نظرونه تبادله کړي، خو د دغه پلاوي لپاره د کسانو د غوره کېدو مسله ډېره ستونزمنه شوې ده. طالبانو چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ټینګار کړی چې حکومتي چارواکي یوازې د افرادو په توګه غونډه کې ګډون کولای شي. امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په یوه مطلب کې په افغانستان کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته پام اړولی او په یوه برخه کې د کندوز حملې ته اشاره کړې چې د ولایتي شورا مشر د مرګ ژوبلې شمېر نږدې 60 تنه ښودلی دی. هغه ولایت چې مرکز طالبانو په 2015 میلادي کال کې د موقت وخت لپاره نیولی و. نیویارک پوسټ د کندوز ستراتیژیک موقعیت ته اشاره کوي او لیکي دا ولایت د یوې لویې کرنیزې سیمې په څلور لاره کې پروت دی او کابل او شمالي ډیرو ولایتونو ته هم نږدې لاسرسی لري. په داسې حال کې چې طالبانو د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو سره حملو ته زور ورکړی، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا وار له مخې د دې او نورو ډلو پر ضد خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي.
په جنوب کې د 215 اتل قول اردو له روزنیز مرکز څخه د اردو شاوخوا زر سرتیری فارغ شول. دغه سرتیری چې په تیرو درو میاشتو کې د وسلو کارولو جګړې مهارتونه زده کړي وایي چې د وسلوالو سره جګړې ته تیار دي او هغه وسلوال به وځپي چې د دوی په وینا سوله نه کوي. صادق رښتینی په قندهار رپورټ لري.
افغانستان لپاره خدمت کو.
دا د کندهار په 215 اتل کلی اردو کې هغه زر تنه سرتیری دي چې تازه له پوځ زده کړو فارغ شوي او د جنوبي ابزې د څلورو ولایتونو لپاره د جګړې کرښې ته ستنېږي. د فارغ شو سرتیرو له ډلې فرهاد الله او رحمی خدا ازادي راډیو ته وویل چې په بشپړ ډول د جګړې کرښو ته آماده دي او هغه وسلوال به وظیفي چې سوله نه کوي.
باید مونږ د هغه په مقابل کې کاغوي سوله نه کوي، باید مونږ راجګ شو هغه ته غاخ متون کې گزار ورکو چې باید مونږ هغه سوله نه کوي، مونږ ورته سوله ته دغه کو چې هغه سوله نه کوي، باید مونږ ورته غاخ متون کې گزار ورکو او هغه په مقابل کې و جنګيګو تر څو چې افغانستان د دې مرته ته نه پاک کو.
وایي پروژه سلیم کې روان است، خدا کنه کې زوتر مشکل افغانستان حل شوه، وګر حل هم نشوه روی ملی آماده است مقابلشان با هر نوع مقابله مقاومت خواهیم کرد. هیچ مشکلی هم نداره و از ترس و از بیم از راست هم نیست.
د 215 اتل کلی اردو د روزنیز مرکز چارواکی وایي تازه فارغ شوي سرتیری د کندهار یو شمېر نامنو ولسوالیو د غراز روزګان دایکونډي او زابل ولایتونو ته لیږل کیږي. د دې مرکز قومندان ډګروال فیض الله کاکړ وایي د جګړې ډګر ته تر ستنېدو مخکې نو تازه د سرتیرو ته ټول تجهیزات برابر کړي.
په تعداد 915 تنه سرتیری تر خپل مسلکي زده کړو وروسته چې دولس اونۍ دوی مسلکي زده کړې تکړه استادانو طرفه څخه ورته شوي دي، خپل د صنعت پراغت سندونه لاسته راوړل او دوی دلته د انداخت انجینري ټیمليډري میډیک درسونه ښه په پوره توګه زده کړي دي او آماده دي چې دوی د خپل خاورې وطن ناموس دفاع ته چمتو دي.
دا په کندهار کې د 215 اتل کلی اردو له روزنیز مرکز څخه د افغان ځواکونو 20مه دوره فارغان دي. که څه هم چارواکي وایي چې سرتیرو ته د جګړې د مهارتونو سواد زده کړي او د خلکو سره د ښه چلند زده کړي ورکوي، خو لا هم د جنوبي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې خلک د افغان امنیتي ځواکونو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
افغان پنګوال او سوداګر وای سکل په هیواد کې د پنګوالو د تختولو او غاخلو پیخې د تیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات شوې دي. پنګوال او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو هم ناوړه اغیز غورځولې ده. د افغانستان د صنایعو قانون او سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلانو د یکشنبې پر زویل دغه وضعیت افغان پنګوال اړ کړي چې په سلګونو ملیون ډالر پنګه له هیواده بهر کړي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډیرېدل هغه سبولي چې لامل یې له دې هېواده د پانګو ویستل ډیر شوي دی. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي، ډیری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي، بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل، په تیر یو کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوې دي.
دا په غټه کچه تختول دي چې په دې اخرو کې د کابل په ښار کې، خو ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په قندوز کې، په دې کې ډېر شوي دي او څه په قندار کې هم دي. موږ چې کومه احصایه اخیستلې وه د تیر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي، چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنه لامل په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیې ته تللی او شاوخوا 1200 میلیونه ډالر پانګې له ځانونو سره لیږدولې ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مسؤلینو هم د یک شنبې په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او ګواښلو اندېښنې وښودې. دوی وویل امنیتي ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار او وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونې مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي، د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي آزادي راډیو ته وویل،
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات شوی او ډېری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي، په هغه صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اصلحې د کورنیو چارو وزارت د سهولتونه پکې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې امنیتي ادارې د ژر تر ژره د پښتنو د هدفي وژنو مخه ونیسي. د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون په میرانشاه کې د زرګونو پښتنو یوې لویې غونډې ته ویل چې پښتانه په بېلابېلو ډولونو وژل کېږي او څوک یې غږ نه اوري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان میرامشاه پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې لویې غونډې کوربه و چې پکې د پښتنو د هدفي وژنو د مخنیوي غږ پورته شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه او زرګونه پلویان دې غونډې ته ورغلي وو. پښتین وویل هدفي وژنې زیاتې شوي او ګڼ بېګناه خلک وژل کېږي.
د امن کول دي دا کله هم د سلامانی کله د خلاف ملک لاک دریږي.
د پښتنو د لوی غونډې ته د شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا له نورو سیمو زرګونه خلکو ګډون وکړ چې د سهار پر لسو بجو پیل او تر مازدیګره یې دوام وکړ. په یاد غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ نورو مخکښو مشرانو علي وزیر، محسن دوړ، ثنا اعجاز او د سیمې مشرانو خبرې وکړې. لکه چې د منظور احمد پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورزنګ له څه باندې یو کال راهیسې په ټوله پښتونخوا او د پاکستان په ځینو نورو لویو ښارونو کې خپلې لویې غونډې پیل کړي، په اکثرو کې داسې سلګونه کسان هم برخه اخلي چې د کورنۍ ځوانان یا وژل شوي یا یې مړی ژوندی ورک وي. د میرامشاه غونډې ته هم ګڼ داسې خلک راغلي وو چې له ډلې دوو میندو د خپلو زامنو د مړي او ژوندي په ورکېدو د ازادي راډیو مشال څانګې ته د زړه خواله وکړه.
دا پته نشته چې مړه کژم دای ده، میشته دا معلومات نشته چې په کوم جیل څه ده و چیرته ده. پنځه شپې ښکله یې تېر کړلو.
د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې تورنوي چې د پښتنو په هدفي وژنو، یرغمل او تښتونې، ځورونې او تاوتریخوالي کې لاس لري. د پاکستان حکومت دلیل راوړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ بې ځایه پوځ تورنوي. حکومت ویلي د پښتنو سیمو د امنیت، له پښتون میشتو سیمو د ماینونو د تصفیې او پراختیایي چارو په برخه کې ګامونه اخیستي او لا هڅې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان د بارنو چیر وزیر شاه محمود قریشی وای هم دا نن به امریکایي پلاوی له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړي. په لغمان ولایت کې پرون ماښام د هوان مرمۍ د چاودنې له امله و ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره د بامیان ولایت اوسیدونکو خپل استازي وټاکل. په ایران کې سیلابونو او سختو اورښتونو شپږ نور کسان وژل دي. په کوټه ښار کې پرون هزارګانو د درېمې پرله پسې ورځې په مخ اعتراضي ناستې وکړې او پر دې ډله یې د بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. او د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې یو مشر په سومالیا کې وژل شوی دی. اوس هم د ژوند رنګونه
نومه اجیا مانودین دی، دغه د کلسان خان د کلی یمه. زما پلار د پلار پلار هم دغه کلی کې پیدا شوی دی، زوړ شوی دی. بس وروره جان هم دغه دغه موږ دغه اولاده یو.
یعنی دا ګیره دی په دې زمینداری کې سپینه شوې ده؟
بالکل، دا ګیره مې په همدغه زمینداری کې سپینه شوه. خو ماسا چې انقلاب راغی، داسې ښه ځوان وم چې پاکستان ته لاړو. کوزده مې دلته کړی و، بیا واده مې پاکستان کې وکړه. خپل کوزده مې وروره جانه د دغه دغره د لاره نه آس او خوان مې واخیستلی کرایه پاکستان ته بلتو. هلته واده کوزده وکړه او بیا مجددي چې راغی بیرته د خپل وطن ته راغلو. دا زمینداری کې لګیا تر اوسه پورې.
ولې دې دلته واده ونه کړ؟
خو هغه وخت شرایط خراب و، جنگ جګړه روسان و کنه. بیا مقاشه برابر اس و، دلته پله تنگ اس و. خپل کوزم واخیستل، له مور و پلار سره لاړ پاکستان ته. هلته بیا واده وکړه. هلته تقریبا اته کلام تیره کړه. مجددي چې راغی نجیب حکومت سکوت چې وکړو، بیرته وطن ته راغلو. وطن ته چې راغلو، دلته د پرتی مځکه دغه د پټې کم اخیستې ده او زمینداری کوو.
هلته مو چې واده وکړ، داسې واده مو وکړ لکه دلته چې نن سبا خلک یعنی هغسې خوشحالیانې مو پکې وکړې، که نه عادي واده مو وکړ؟
نه نه، دغه داسې واده وروره جانه کړو چې دا ایوانان چې خپل د بازیشه باندې چې واده کوي، زموږ واده مغاسې وو چې خپل مو خپلوان هم نه وو، پردي کور به وروره جانه ګله. تقریبا من یو مینم یو نیم من وریجم پخه کا گاونډیان چې د خپل د وطن او د بل ځای وو، یو شپه مغم پخه کا هم خبر کا نکام وته. بس وادم تیر اس
چې بیرته وطن ته راغلی کنه، نو دغه کار دې شروع کړ، زمینداری دهقانی څنګه د دومره ګټې چې خپل ژوند پیروان دي؟
خو چې دغه زمینداری د خپل تقریبا ما سره سلور جریبه مزه کم نه ده، تقریبا په کم سره سلور جریبه مزه کده. دوله سره یا لاسو شکر د دوه زمين مې دی. خو یو یو دکان کې دغه د نوکر دی، هغه ته 9000 مو تنخوا ورکوي. یو بل زوی مې دی، هغه ته ورکوټې دکان مې جوړ کړی دی. خو په هغه دکان کې تاوان دی. او دغه زمینداری ده 9000 په زو ته چې مې تنخوا ورکوي، د هغه سره سره ګړې ورکو. دغه دوله سره یال چې اس ویلا پرده وسی.
کار مو سخت دی، اسانه دی، خوشاله ور سره کنه؟
خو شکر دی، کار مو خو زمینداری ده. خو زمینداری خامخالک بګرا نه کنه. او بودا ورای ګرمي ده، یخنی ده، د شان پکشته ده، خشاوه ده. اوس ګور از موږ سبا نن سبا خشاوه راوځي. تقریبا روزه ش ختم شي، لای ده خشاوه خلاص شي. خپل بابا ملګی ایو، ماشومان بم لګی ای، اشپاوی ورځ به. خو زمینداری شپه ورځ معلوم نه ده. خو هر وخت کار برابر شو، شپه وو نیمه شپه وو ورځ وو، هغه بکای.
مننه، خوشاله.
خیر وسه، تم خوشاله وسه برو جانم.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د دوهمه سهارنې خبري مجله د وړاندې کول لپاره ستار فروغ له تاسو سره ده.